پېښور کې د سهار 10 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او 19 پروګرام ستونزې او سرکار درورو. د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار نجیب حامد.
د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري وایي کابل او اسلام آباد دی په سرحدي مسایلو خبرو ته کینی. د نورستان والی وایي شری ګڼ شمیر ماشومان وژلي او بحرین د یوې ترهګرې ډلې د نیولو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري وایي په سرحدي مسایلو د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشورې مهمې دي. نوموړي پرون د جرمني خبري اژانس ته وویل چې که د دواړو لورو مشران په یاده موضوع خبرو ته کښېني نو دا به ترهګرۍ په قابو کولو سیمه ییز امنیت ته ګټور وي. نوموړی زیاتوي چې د ګډو پولو پر څارنه او مدیریت د کابل او اسلام آباد ترمنځ خبرې له اوږدې مودې راهیسې په ټپه ولاړې دي چې د بیا پیلولو اړتیا یې لیدل کېږي. آصف علي زرداري په داسې حال کې دا خبرې کړي چې د پاکستان د پوز مشر د شنبې په ورځ له افغانستان سره په ګډو پولو د اغزنو سیمونو د ودرولو اعلان وکړ، خو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل پر پوله د دوی سره له مشورې پرته د اغزنو سیمونو لګول بې ګټې کار دی. پاکستان تر دې وړاندې باندې یوې میاشتې پورې له افغانستان سره خپلې پولې تړلې هم وې. د پاکستان امنیتي چارواکو نن خبر ورکړ چې د ملک په بیلابیلو برخو کې د یو اویا مشکوک کسان نیول شوي دي. د پاکستان د پوز د ولسي اړیکو اداره ISPRY په نیول شوو کې 14 افغانان دي. د پلټنې عملیات د پنجاب رینجرز، پولیسو او استخباراتي ادارو لخوا په ګډه په اټک، اسلام آباد، سیالکوټ، ناروال، لاهور، ډیره غازی خان او راجنپور کې ترسره شوي دي. پوځوایي وسلې، مردکۍ او مخدره مواد هم نیولې دي. د پنجاب پوهنتون چارواکو پرون مشال لړیو ته ویل د زده کوونکو د سازمانونو ترمنځ د جګړې د مخنیوي او په پوهنتون کې د امنیت د خوندي کولو په موخه د دغه پوهنتون په انګړ کې پر سیاسي هلو ځلو پابندي لګولې او د شپې د لسونه پس به د پوهنتون له زده کوونکو پرته بل چاته هاسټلونو ته د ورتلو اجازه نه وي. په لاهور کې د نوموړي پوهنتون ویان خورم شازاد پرون مشال لړیو ته ویل په پوهنتون کې به اوس ټولې غونډې د چارواکو تر څارنې لاندې کیږي. د مارچ په 28 نېټه په نوموړي پوهنتون کې د یوې کلتوري غونډې پر مهال د پښتون کونسل او د اسلامي جمعیت طلبای ترمنځ په جګړه کې لسګونه زده کوونکي ژوبل شوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي په تیرو دریو نوو کې 15 ماشومان په شری مړه شوي دي. هغه پرون د جرمني خبري اژانس ته وویل چې زیات کوچنیان په دې ناروغۍ اخته دي. د هغه په وینا د شری ناروغي د نورستان په ولسوالۍ کې لیدل شوي او د هیله لري چې نورو سیمو ته د دې بیمارۍ د خپرېدو مخنیوی به وشي. د حافظ عبدالقیوم په وینا ګرځنده روغتیایي ډلې او کلینیکونه هڅه کوي چې په شری اخته ماشومانو ته دوا ورسوي، خو د هغه په وینا یو شمېر سیمې چې طالبانو اصلاً دی له دې امتیازه بې برخې دي. د نورستان والی د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې وسلوال طالبان روغتیایي ډلو ته اجازه نه ورکوي چې د هغوی تر واکمنۍ لاندې سیمو کې له خلکو سره مرسته وکړي. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد مشال لډیو ته ویلي چې د نورستان د چارواکو دا ادعا بې اساسه ده، ځکه دوی د واکسین د کارکوونکو او روغتیایي ډلو د فعالیت مخنیوی نه کوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. بحرین وایي دوی د ترهګرو یو 14 کسیزه ډله نیولې چې پرې شک کیږي. په 13 فبروري میاشت کې پر یو بس د ترسره شوي بمي برید کې لاس لرلو او د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د وژلو پلانونه جوړ کړو. د بحرین د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دغې انفرادي ډلې غړي د ایران د اسلامي انقلابي ګارډ او د عراقي کتایب حزب الله نیمه نظامي ډلې لخوا روزل شوو. یاد وزارت وایي د دغو کسانو مالي ملاتړ او سارونه د دوی د دوو بهرنیو بهرې بخنه غواړم یاد وزارت وایي د دغو کسانو مالی ملاتړ او سارنه د دوو بهرینی کسانو لخوا کېده چې اوس په ایران کې شیعه میشتو سیمو ته تښتېدلې دي. بحرین چې سنیان پکې حکومت کوي د 2011 کال له مارچ راهیسې د ناقراریو سره مخ دی. هغه مهال د شیعهګانو په مشرۍ کې کسانو تر یوې میاشتې پورې د مظاهرو په ترڅ کې د جمهوري اصلاحاتو غوښتنه کوله، خو چارواکو یې مخنیوی کړو. د شام په شمال کې د امریکای ملاتړ لرونکي د کوردی عربو یو ائتلاف وای دوی د یو مهم ستراتیژیک هوایی مرکز څخه د اسلامي دولت وسلواله ډله وېستې ده. یاد هوایی مرکز د 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په ولکه کې و. تلال سیلو چې د ائتلاف ویان دی پرونې د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې د شام ډیموکراتیک ځواکونو د طبقې پوځي مرکز په بشپړ ډول نیولې او اوس د تصفی او د ماینونو د خونڅا کولو عملیات دوام لري. سو هوایي ډګر په بشپړ ډول خوندي کړل شي. اوس د یاد هوایي ډګر نه د طبقه پر اوبو بند چې د داعش په ولکه کې دی د حملو لپاره ګټه اخیستل کېدای شي. خو بل پلو وسلوالو دړکه کړې چې که ائتلافي ځواکونو هوایي بمباري وکړه نو بند خوشي کېدای شي. خو د ائتلاف چارواکو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دا ورد کړی وای د شام ډیموکراتیک ځواکونه توانېدلې چې د اوبو د بند شمالي برخه تر خپل واک لاندې راولي. دوی وایي له دې ځایه د اوبو د بند د فشار د کمولو لپاره کار اخیستل کېدای شي. بل پلو ملګرو ملتونو خبرداری ورکړه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قصدي ورنکاري او یا هم د ائتلافي ځواکونو بمباري د طبقه اوبو بند د خوشي کېدو په صورت کې د سیلابي ناورین د رامنځته کېدو ویره لیدل کېږي. امریکا په روسیا کې د سلګونو مظاهره کوونکو نیول غندلې وایي دوی د اداري فساد پر ضد د مبارزه کوونکي فعال الکسی ناوالنی گرفتاری پریشانه کړې دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر پرون په یو خپور شوي بیان کې ویلي دوی پر روسي حکومت غږ کوي چې ټول نیول شوي سوله ییزه مظاهره کوونکي د زر خوشي کړي. دی وایي د سوله ییزه مظاهره کوونکو خبریالانو او د بشري حقونو د څارونکو گرفتاري د جمهوري اقدارو سپکاوی دی. دا تر دې ګړی زموږ خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرپرسن آصف علي زرداری ویلي کابل او اسلام آباد باید پر سرحدي مسایلو مشورې سره وکړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ د شنبې پر ورځ له افغانستان سره پر پوله د اغزن سیم لګولو خبر ورکړ. د چارو شونونکو وایي د پاکستان دغه یو لخیز اقدام به د سیمې د امنیت له خکولو سره مرستهونه کوي.
یو طرفه دیوال کولی شي نو د دې به دومره ښې نتیجې نی د تر هغېر ختمو په دیوالونو باندې نه کیږي.
په باجوړ کې د ماشومانو جنکو د تعلیم لپاره کار کوونکې یوه میرمن وایي دوی د کلیو جنکای پر زیاده دی چې سکولونو ته ولاړ شي په کورونو کې ناستې دي.
چې څوک آی ډی پی شوي پېښور ته راغلي نو هغه بس دلته کې ویل او بس دلته کې باجوړ کې جنکای کورونو کې ناستې دي.
په ستونزې او سرکار 19 پروګرام کې د خیبر جنسای د باړې د اوسیدونکو خبرې اوري چې وایي دوی د سرکاري روغتون د نچکاره د چارو مخه به ونیسي.
مونږ هر قسم قربانی لا تیار وو او هیڅ اله به مونږ د اجازهت نه ورکو چې دغه سپاتال پرایویټایزیشن وشي.
هله دا له مشال رادیو سره اوس او دا هم ولنه موضوع د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری وای پر سرحدي مسایلو د کابل او اسلام آباد ترمنز مشورې مهمه دي. زرداری پرون یک شنبه د جرمنی خبری ایجنسی ته وویل د ګډو پولو پر څارنه او مدیریت د افغانستان او پاکستان خبرې لډیر مدیره حصے په ټپه ولاړې دي. د پاکستان پوځ مشر د شنبه پر ورځ وویل افغانستان سره پر پولې د اغزن سیم یا صد لګولو چارې پیل کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي د پاکستان لوري پر پولې دغه سی یو حرکت څخه لا هم خبر نه دي خو کای څولیدل نو جواب ورته وایي. د فرشته جلال زای رپورټ ورو
د پاکستان پخوانی جمهور رئیس او د اپوزیسیون د لوی ګوند پیپلز مشر آصف علي زرداری ویلي چې پر سرحدي مسایلو د دواړو هیوادونو متقابلې خبرې له تروریزم سره مبارزې او سیمه ییز امنیت ته ګټه لري. زرداری د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې د سرحدونو د مدیریت په اړه د کابل او اسلام آباد خبرې له ډېرې مودې راهیسې ټکنې شوې دي. په پاکستان کې د پوځي چارو څارونکي او پخوانی جنرال طلعت مسعود د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې دا کار د امنیت د خرابېدو مخنیوي کولای شي ځکه د مسعود په وینا په افغانستان په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې له پاکستان سره ګډ سرحد ته نږدې پرتې دي د امنیت ټینګول شای ډیر وخت ونیسي. مسعود ویلي چې د دې صد جوړول به د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خرابولو پر ځای دوړخیزي اړیکې لا شي کړې. هغه زیاته کړې چې دا اقدام شاید دوړو هیوادونو ترمنځ هغه شخړې چې پر ګډه پوله د وسلوالو د تګراتګ لامل پیدا شوي غلي کړي او په صادقانه ډول د دوړو هیوادونو د سوداګرۍ او مالی راکړې ورکړې لار خلاص کړي. خو پاکستانی خبریال او د سیمې د حالاتو څارونکو شمیم شاهین وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اغزن سیم لګول یا د دیوال پورته کول د تشدد مخنیوي نسی کولای.
دا قسمه باړ لګولو یا دیوال وواله یو طرفه ده، ځکه چې افغان دولت په دې کې په اعتماد کې نه دی اغستی شوی. پکار ده چې پاکستان افغان دولت په اعتماد کې اغستی او د هغې نه وروسته دا فیصله کړي، نو بیا به څه ناڅه نتیجه وه. په داسې حالاتو کې چې یو طرفه دیوال کولی شي، نو د دې به زما دا خیال دی چې دومره ښې نتیجې
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا د شنبه په ورځ پر ګډه پوله د سد جوړولو خبر ورکړ او وی ویل چې هدف یې د هغو وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی دی چې د قبایلو امنیت ته یې ګواښ پیښ کړی دی. بجوا وویل چې د سد جوړولو کار له مهمندو او باجوړي ایجنسۍ پیل سوی، ځکه د هغه په وینا دا سیمې تر زیات ګواښ لاندې دي. جنرال بجوا په مهمندو ایجنسی کې له خپلو پوځیانو سره د شنبې په ورځ د کتنې پر مهال ویلي و چې پر ګډه پوله د معنی یا د سد جوړولو کار له دې دواړو سیمو پیل سوی، ځکه په دې سیمو کې د نورو په پرتله د وسلوالو له لوري امنیت ته ګواښ زیات دی او پوځ هغو سیمو ته چې له زیات ګواښ سره مخامخ دي لومړیتوب ورکړی دی. مهمند او باجوړ ایجنسی دواړه د افغانستان سره پر ګډه پوله پرتې دي. افغانستان او پاکستان تقریبا 2400 کیلومتره ګډ سرحد لري چې د افغانستان دولت یې په رسمیت نه پیژني او د ډیورند فرضي کرښه یې بولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې اړه وویل چې د داسې معنی یا دیوال د جوړېدو نقشه یې لا نه ده لیدلې، خو که چیرې داسې کار وسي نو مخنیوی به یې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش ویلي چې حکومت پر ډیورند کرښه د هیڅ ډول دیوال له جوړېدو او تاسیساتو سره موافق نه دی او چاته د داسې کار اجازه نه ورکوي.
د مشال رادیو
د ګلدورې
اونیز پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په اتمې نټه د پاسه سلورو بجو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ پر ضد د یوې نوې مفکورې راوړلو په اړه ویناګانې کړې دي. لیکوال عامر رانا چې هم پر دغه موضوع څېړنې کوي وایي تر هغې چې نواز شریف په دغه لړ کې عملي ګام نه وي پورته کړی، دغو بیانونو ته به یوازې د انتخاباتي شعارونو په توګه وکتل شي. د دې لیکنې لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
په ډان ورځپاڼه کې عامر رانا د وزیر اعظم نواز شریف په لاهور او کراچۍ کې کړیو خبرو ته په پام سره په مجموعي توګه په پاکستان کې د مذهبي مشرانو پر رول او د هغو د دې پر ټولنه د اغیز جاج اخیستې دي. لیکوال وایي د نواز شریف د هندوانو د نوي کال جشن هولي پر موقع د خبره هر چا وستایله چې دا هیواد د خپلمنځي شخړو لپاره نه دی جوړ شوی. د دې پوینه هم یو اونۍ وروسته نواز شریف په کراچۍ کې په مدرسه جامعه نعیمیه کې هم ورته خبرې وکړې چې باید د ترګر فکر پرځد یو نوې فکر رامنځته سي. عامر رانا وایي په دواړو بیانونو کې تضاد نشته، خو البته تضاد کستا نو هغه د خلکو پر رویو سوچ کولو طریقه او د ریاست په اقداماتو کې دی. لیکوال وایي ډیری کارپوهان په دې نتیجه رسیدلي چې په دې هیواد کې انتها پسندي اوس د ټولنې په کچه عادي خبره ګرځېدلې ده، چې هم دا خبره د دې هیواد واکدارانو د ټولنیز برداشت د یوې پیمانه په توګه هم منلې ده. عامر رانا وایي د پاکستان واکداران فکر کوي چې د انتها پسندۍ پر ضد د مذهبي عناصرو د مرستې بغیر هیڅ اقدام نسی کولای. د دغه خبره دغه واکداران مذهبي مشران مسله هم ګڼي او ورسره د مسلې حل هم ګڼي، خو لیکوال وایي چې اخر ولې مذهبي مشران د انتها پسندۍ د سوچ پر ضد له ریاست سره مرسته وکړي، چې د دې پوینه هم دغه فکر د ریاست په مرسته خپور کړل شوی دی. دا امیرانا په خبره د وزیر اعظم تر بیان ورسته ځینو دینی عالمانو دا دلیل راوړ چې دا ریاست تو چې د خپل مخصوصو ګټو لپاره وسلوال جوړ کړل، خو د په خبره دغه عالمان دا خبره نه کوي چې ریاست د دې لپاره هم دغه ملایان استعمال کړل او مذهب ته داسي اداري چوکاټ ورکړ چې په نتیجه کې مذهبي عناصر پیدا سو. عامر رانا وایي وزیر اعظم نواز شریف فکر کوي چې د دغه بیانونه به حالات بدل کړي او نوې سوچ پر رامنځته شي، خو د پوینا خپل مسلم لیگ نون کې شیلاسي فکر لرونکي سیاستوالان مخالفت کوي. لیکوال وایي په دې اړه ترڅو عملی اقدام او نوې تګلارې مخې ته را نه وړل شي تر هغه به د نواز شریف خبرو ته د انتخاباتي کمپاین د نارو په سترګه قتل کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه.
په کونړ کې د امنیتی مسولین وایي د ولایت په اکثر غرنۍ سیمو کې اسلامي دولت وسلواري ډلې یا داعش د جلب او جذب پروګرامونه شروع کړي، خو په خبره یې چې تر اوسه دوی کوم وسلوال فعالیتونه نه دي پیل کړي. د چارواکو په وینا کې د یادې ډلې کسانو پر افغان ځواکونو بریدونه پیل کړل، نو دوی تیار دي چې سخت ځواب ورته ووایي. د روح الله انوري رپورټ اورو.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې له تیرو څو میاشتو داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله د کونړ په اکثرو غرنۍ او لری پرتو سیمو کې د ځوانانو په جلب او جذب باندې بوخته ده.
او داعش هم په دې کې شک نه سره چې د مزار په دره کې، د دیوګل په دره کې، یعنی په د نورګل پولیسوالۍ کې، په چا په دره کې، همدا شکل په وټپور کې، همدا شکل د مانوګي پولیسوالۍ کې، په مختلفو پولیسوالۍ کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. شروع دی
هغه وای په کونړ کې د خلکو په همکارۍ د پوخا په پرتله امنیت ښه شوی، او که چیرته بیا هم د داعش په ګډون کومه وسلواله ډله د خلکو د امنیت ګډوډولو هڅه وکړي، نو دوی به یې هر حمله شنډ کړي.
د دوی موقتی بعض مرکزونه البته چې په موقت شکل یو ځای ایجادي دفتن یا پسره د وخت تغییر ورکی هم مجمن ماتونه لرو بینان مش کامل نامدگی ورته لرو ولسونه سره همکار دي، او هغه ځایونه چې دوی پټن ځایونه دي په امانګ عملیاتو سره د ضرورت په وخت کې د ماموریت قاطع د وایي ځواک په ملاتړ سره چې مش خبري کړی دي دا مهم را جلب کړی دي. ان شاء الله رحمان دوی ته به زپنه گزارونه ورکو، او د دې ټول ظالبه ان شاء الله ورانه ویجاړ کو.
د کونړ امنی قومندان په داسې حال کې په یاد ولایت کې د داعش د شتون د زیاتوالي او هغوی سره مقابلې ته د چمتووالي خبره کوي چې د یاد ولایت اوسیدونکو هم د داعش ډلې فعالیتونو اندېښمن کړي دي.
نوم یې نور محمد دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د خلکو سره یې خورا سخته ویره پیدا کړې ده. مونږه د مرکزی دولت ته د نړیوال نه غواړو چې زمونږ نظامی ځواکونو ته دي د تجهیز په برخه کې مرسته وکړي، زمونږ د نظامی ځواکونو شمیر دی زیات کړي. مونږه ولوس هم د خپل امنیتي ځواکونو ننګه کوو، تر شا یې ولاړ یو ترڅو مونږ د ننګرهار په څیر د برخلیک سره مخامخ نشو.
واسین فرهر د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکی یم. مونږ ورسره همغږی یو د خپل امنیتی ځواکونو سره. موږ نه غواړو د کونړ اوسیدونکي هم د ننګرهار په څیر زیان ورسیږي چې خلک بے کوره شو، ووژل شو، در په دره شو.
د ننګرهار له یو شمیر ولسوالۍ هر ورځ داعش سره د جګړو راپورونه خپرېږي چې د همدې جنگونو له امله زیاتو خلکو خپل کورونه پریخي، او د یو شمیر کورنۍ وغړي پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ښځو د تعلیم پر موضوع شوې څېړنې ښیي چې هلته یوازې 3% پرمنې لیک لوست کولی شي. دغه څېړنې همداراز ښیي چې د دې غټ لامل په دغو سیمو کې د ښځو د تعلیم په برخه کې د اسانتیاو نشتوالی دی. د باجوړ په سلارزو کې د نصیحت په نوم یوې مېرمنې د سیمې د ښځو د تعلیم لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. له نوموړي سره زموږ خبریال ځلان یوسفزي مرکه کړې، په سر کې ترې پوښتلی چې دوی د سیمې د ښځو د یا د نجونو د بې سوادۍ اصلي لاملونه څه دي.
تعلیم ډیر زیات کمی دی د ښځو، د ماشومان جنکې په کورونو کې ناستې دي. بس چې څوک آی ډی پی شوي پېښور ته راغلي نو هغه بس دلته کې ویل او بس هلته کې باجوړ کې دغه سي جنکې تعلیم د وجې نه پاتې دي، کورونو کې ناستې دي.
تاسو هلته کې باجوړ کې د جنکو سکول چلوي سمنه ماشومانی به در سره
ماشومانی وس نه بالکل نشتا. پیل نه چې کوم سکول من کولو کړی دغه سکول کې دماکا وشو سکول ختم کو، نو وس هیڅ نشتا دی جنکې د یری نام ناراضی.
دا کله دا پیښه شوه؟
دا تقریبا 2013 کې.
دا غي نمخ کې دغه سکول تاسو نه وخت لولې سونه جنکې به چې تاسو بوله
نصیب کال کې نوې نوې کولو شوه او خروان ډیر زیات جنکې لکه داسې 50 پور جنکې به خیرات للې. خو یو مولا به ویل چې دا بد به ګڼل دا جنکې سکول ته زیو بل به ویل یو مول د شپې بس پکې ختم واچاو چې دوباره چا دا سکول کولو کو نو بیا باغه موږ د بچو پوری ختم کو.
دا غي نه پسته سو کوشش نه کړې په کور کې د نن نه یا چرته جنکو تر تعلیم ورکول
نو وس لکه غا سکول لکه بیلډینګ چې کم دی نشته دی. خو بیا هم لکه داسې بهر داسې ډبی سر ورته موږ پوښتنه نه وي ډبی سر باندې ماشومان ناستې او ټیچر وته لګي سبق وي وته. خو موږ کوشش بیا هم شروع کوم، موږ خپل لغه کوم و چې دې ته څوک بوکونه راشي چې دغه وته شو خو چا وته وسه پوری توجه نه دا ورکړي.
نو اسه سوم نه جنکه به تاسو په خیال باندې په باجوړ کې چې تاسو په کوم سیمه کې تاسو
موږ باجوړ سلارزو
نو په دغه دغه ځکه بسوم نه جنہ کوي چې دغه بر سکول سکول ته نه ځینه مطلب د تعلیم نه محروم دي
ډیر زیات لکه پیملی نه دغه سی ټول خپل خپلوان چا پیر چل پکلو کی نو خو دوه درې او لاسو پینځه دغه شپږو خو دغه سی په تعلیم نه سی دی پکورونه کې ول چې یو نه ځینه بیا خو غنور نه ځینه چې یو لاړ شي بیا پس خل خبرې کوي
دغه سکول چې کم تاسو وای چې والو دغه سرکاري سکول او تاسو په خپل دغه چلو
دغه مونږ یې نیو فال او ته وای دی ګرل سکول و نه مونږ ته یو انجو والا چې غی ته مونږ دغه وکړه غی را لرا شمو خپل پیسې وای غکړی بیا غورسته پن را کو نو بس سکول باندې دغه چې مونږ کله جوړ کو تیار شو بس هغه کې بیا دماکا شو
او تاسو په خپل د کده بهر راوتی په باجوړ کې موم کار کړل د خزو د حقونو لپاره نو څنګه وست تاسو د ډیره په مشکلاتو باندې راوتی د کور طرف نه یا د ټولنې طرف نه
مشکلات باندې راوتی چې د کور مشرانو خبر شینه بس خبر وي مرګ څه کې چې خېمړې بم کیاړو خبر نه دی رانه هو کله نه چې ما خوند نو هغه لګ ډیر غا تعلیم یافته نه هغه بل کده خزو د غډیر زیات چې جنکو تعلیم هم نه چې جنکې دی تعلیم هم کې ولکه خزو ته د ازادي میلاو شي چې غوي د خپل حق ته پوس کوي
د باجوړ په سلارزو کې د ماشومان جنو د تعلیم او مدارز د خزو د حقونو لپاره د کارکونکو یوه مرمنې چې نصيحت نوميږي لاغي سره مو د زلان یوسفزي مرکه اوریده
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په پانا mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارکونکي او غیر سرکاري ادارې پرون په کوټه کې پر همیادي موضوع د خبرو لپاره یو غونډه جوړه کړې و د غونډې ګډونوالو وړاندیز وکړ چې د سکولونو درسي نصاب جوړونکي باید د ساينس او ریاضي په مضمونونو کې ماشومانو ته د معیاري زده کړو ورکولو ټکی ته زیات پام وکړي ایوب ترین رپورټ راکوي
په ایواد کې د تعلیم د ودې لپاره کارکونکو ادارې الف اعلان تر اهتمام لاندې په کوټ کې و دستور وسوه په دې اړه په بلوچستان کې د تعلیم د ودې لپاره کارکونکو ادارې سوسایټي مشر محمد عرفان و مشار ریډیو ته وویل
کہ جہاں پہ ہم کریکولم کی کتابوں کی تیاری کی
چیر چمز د نصاب او کتابو د تیاری او د استادانو د تربیه خبری کو نو حالت د نور موضوعات پر ډول د ساينس او ریاضی اهمیت هم زیاته د غدواړه داس موضوعات په کوم چیز موږ و ماشومان ته د زیاتو زده کړو اړتیا لیدل کیږي ته د مقصد لپاره په پاکستان کې یو اتحاد جوړ شوی دی چې د غدواړو موضوعاتو د ودې لپاره پر دې خبری وکړي ځکه چې په مستقبل کې موږ ته په ساينس او ریاضی کې کارپوهان پکار دي چې هغه د چین پاکستان اقتصادي راداري او د ګوادر پروژې په پرمختیا کې خپل رول ولوبوي خود ژوب شیرانی سره تړاو لرونکي د الف اعلان و غړي عابد شیرانی زیاته کړه چې تر اوسه د ساينس او ریاضي د لیبارټري و اهمیت ته په سمه توګه پاملرنه نه ده سوي
تر څو پرسمو د میتو د ساينس اهمیت نه پزنولې ک بیا په بجټ کې ایزات پکوندې ک بیا د ټیچرانو ټریننګ کوندې ک بیا کوالیفایډ ټیچران مطلب د دې پر سلیکشن کوندې ک دلته لمر سره هغه ټیلنټ نشته کله چیر مړ بل سیمه ځکه موږ د ټیچرانو ذاتي موږ لاغه ځکه امپورټ کوندې
د بلوچستان د کلیوالو سیمو د پرمختیا لپاره کار کوونکي داره بلوچستان رولر سپورت پروگرام برستيال مشر سید فتح شاه وای چې دا کار یوازې حکومت کولای شي
ساينس او د یاد میتھمټکس یا د حساب چې سونی د سټډنټو کې د کمې چې کوم شمیره د پګر د پاکستان کې هغه صرف د دې صوبې نه بلکې هغه د ګر د پاکستان مسله ده لیازه په کار دي چې صوبې اجتماعي افورتس وکړي او ګر د یو د بل د غسه زده کړو وکړي د ایجوکیشن ډپارټمنټ چې کوم د ټریننګ انسټیټیوټ چې د تربیه کار صرف کیږي هغه متاریک نه سیسما خل پر دې باندې بیا د کابو کاوه یا نسو
د دې ونی ورته چې د بلوچستان حکومت د ساينس لیبارټریانو لپاره په کلیز بودیجې کې لوی برخه یې شته خو سم د شونځي ستا چې هلته د لیبارټریانو لپاره استادان نسته ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پا منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز
په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو زده کوونکو پر کلتوري پروګرام د جماعت اسلامي ګوند زده کوونکو سازمان د 28 مارچ تر حمله او پکې د شوي تاوتریخوالي وروسته د یاد پوهنتون انتظامیه اغلته د زده کوونکو پر تنظیمونو د هغو پر فعالیتونو بندیز لګولې ده خو د پښتون کونسل غړي وایي د انتظامیه د بندیز هدف هم پښتانه زده کوونکي او د غوی سولیز او کلتوري فعالیتونه دي. د موضوع تفصیل د سراج ظهیر پر رپورٹ کې.
په لاهور کې د پنجاب پوهنتون انتظامی اعلان کړی چې هیڅ یو د زده کوونکو تنظیم ته به د غیر سرکاري هلو ځلو اجازت نه وي. د انتظامی لخوا جاری شوي بیان کې ویلي شوي چې د شپې د لسو بجو وروسته به هیڅ چاته هم د استلو د تګ اجازت نه وي. په دې اړه د پنجاب پوهنتون پی آر او یا د عامو اړیکو یو افسر خورم شهزاد د اتوار په مازیګر مشال ریډیو ته وویل دی وای ګوري چې د طالب علمانو کوم تنظیمونه دي د هغوی په هلو ځلو بندیز لګولې شوی دی، ځکه چې دا وخت کوم صورت حال روان دی د هغې په رڼا کې پوهنتون د هلو ځلو اجازت نشي ورکولی. داسې هم نه ده چې په پوهنتون کې به دستوري نه کیږي، کیږي به، خو هغه به د پوهنتون د سوري لاندې کیږي. مشال ریډیو چې په دې اړه د زده کوونکو د تنظیمونو نه وپوښتل، نو پښتون کونسل په نوم د یو تنظیم مشر مزمل خان وویل چې دا بندیز یوازې د دوی د تنظیم لپاره دی او د اسلامي جمعیت طلبه تنظیم غړو خپلې هلې ځلې اوس هم جاري ساتلې دي.
جماعت اسلامی هر ځای شته، دا افیشلی دی نه ده بند کړی. موږ د پنجاب حکومت دا ویلی چې موږ افیشلی د پنجاب حکومت موږ ته سیګنیچر راکړي پر ریسن پال چې موږ دې بندوونه بیا به موږ کښین.
مشال ریډیو چې د پنجاب په هنتون د اسلامی جمعیت طلبه د تنظیم د یو غړي سکندر اعظم کاکړ نو پختل نو هغه وي
کانستټیوشن اف پاکستان موږ ته عزت راکړی دی چې هر کس چې هغه 18 سال زیات عمر وي هغه ته دا عین عزت ورکړي چې د خپل سرګرمیانی او کې خپل یو لوبه کوي، چې خپل پروګرام جوړوي، چې خپل عین مست پاکستانی عین مست عزت راکړي چې موږ خپل سرګرمیان جاري ساتو. بیا که یونیورسيټي وایي دا چې موږ پروګراماتو پابندي لګولې، موږ دا هیله لرو چې په یونیورسيټي دا چې کوډ اف کنډکټ جوړ کړي چې هغه باندې ټول سټوډنټان عمل هم کوي او دغه مطابق بیا خپل اکټیویټي سرګرمیان جوړ کړي.
د روانې میاشتې په 28 نیټه د پښتون کونسل او د اسلامي جمعیت طلبه د غړو ترمنځ نښته هغه وخت رامنځته شوه چې پښتنو زده کوونکو د پښتو کلتور ورځ مانځله. د پوهنتون د چارواکو په وینا چې په دغه پیښه کې سلویښتو پورې طالب علمان جوبل شوي وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د عوامي نېشنل ګوند سند څنګ پرون په کراچۍ کې د پریس کلب ودانۍ مخې ته د پښتنو د دودیزې نڅا اتڼ لپاره اهتمام کړی و چې د یاد ګوند غړو تر څنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي د مدني ټولنې فعالانو خبریالان ورته ورغلي ول. پښتنو ځوانانو ډولونو ته اتڼونه وکړل او هوډ ښکاره کړل چې د خپلو کلتوري ارزښتونو د ژوندي ساتلو لپاره هلې ځلې به جاری ساتي. باید ویل شي په کراچۍ کې د اتڼ دغه پروګرام په دې وروستیو کې د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو زده کوونکو پر کلتوري غونډه د جماعت اسلامي د زده کوونکو سازمان د حمله پیښې د جواب ویلو لپاره جوړ شوی و. محمد عمران رپورټ راکوي.
دا عوامي نېشنل ګوند د زده کوونکو د سازمان پښتون سټوډنټس فیډریشن پخوانی صوبایي مشر شیر افریدی له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت وویل چې د دوی د راغونډېدو یوازینی مقصد نړۍ ته ښودل دي چې پښتون کلتور د امن کلتور دی او کله هم په تشدد یقین نه لري.
کلچر خو موږ ته د پلار نیکه په وراثت کې ملاو دی، نو زموږ د تشدد سره څه کار و؟ او د دوی سره جواز نه و چې موږ په جلو باندې تشدد وکړو، دا د پښتون غیرت نه ده. په لحاظ نن درته زموږ راتګ د پنجاب یونیورسيټي د طلبا سره د ځکتې مظاهره ده، ټول پښتون قوم د دوی سره ده او ټول پښتون قوم د خپل کلچر دفاع پیژن دي. موږ دنیا ته خودن ښکاره کول غواړو چې زمون کلچر چې کوم دا د امن پیغام ده، دا د خوشحالي پیغام ده.
د اتن له د عوامي نېشنل ګوند او مدني فعالانو ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پیپلز ګوند، تحریک انصاف او ورسره د سوداګرانو د سازمان پښتانه غړي هم راغلي وو او ټولو په شریکه سره پکې برخه واخیسته. د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو صوبایي چارواکي ولسیار کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو وختونو کې هم پر پښتون کلتور بندیزونه لګولې شوي وو، خو پښتون د یو قام په حیث تل خپل کلتور ژوندی ساتلی.
په کار دي موږ په خپل کلچر باندې کلک ودرېږو، په خپل ثقافت کلک ودرېږو، ټول کام په یو ځای باندې سوز. موږ چې څومره ستونزې دي دا په یو پلیټ فارم باندې لکه نن چې موږ ګورو دلته بیل بیل تنظیمونه راغلي دي. دې تنظیمونه د خپلو د نظریاتي تنظیمو ځا بالاتر د پښتون کام لپاره یو محاذ نیولې دي او په دې پلیټ فارم باندې موږ د خپل کلچر ډنډوره کوو.
د ځوانانو دا شریک اتن د ماخام ناوخته پورې روانو. د دې درا جوړونکو او ګډونوالو په وینا چې دوی به د دارنګ دستورو د لارې خپل کلتوري هلې ځلې روانې ساتي او ډېر زر به د ښار پښتانه وګړي د یوې لویې کلتوري دستورې لپاره راغونډي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د سحر لسنی مې بجې کېدونکو دي. د نجیب عامر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري وایي په سرحدي مسایلو د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشورې مهمې دي. نوموړي پرون د جرمني خبري اژانس ته وویل چې که د دواړو لورو مشران په یاده موضوع خبرو ته کښېني، نو دا به د ترهګرۍ په قابو کولو سیمه ییز امنیت ته ګټه وروي. د پاکستان امنیتي چارواکو نن د دوشنبې په ورځ د ملک په بېلابېلو برخو کې د یو اویا مشکوکو کسانو د ګرفتارۍ خبر ورکړ. د پاکستان د پوځ د ولسي اړیکو اداره اس پی آر وای په نیولو شو کې 14 افغانان دي. د پنجاب پوهنتون چارواکو پرون مشال لډیو ته وویل د زده کوونکو د سازمانونو ترمنځ د جګړې د مخنیوي او په پوهنتون کې د امنیت د خوندي کولو په موخه د پوهنتون په انګړ کې پر سیاسي هلو ځلو پابندي لګولې ده. د مارچ پر 21 نیټه په نوموړي پوهنتون کې د یوې کلتوري غونډې پر مهال د پښتون کونسل او د اسلامي جمعیت طلبه ترمنځ په جګړه کې لسګونه زده کوونکي ژوبل شوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي په تیرو درې اونیو کې 15 ماشومان په شرې مړه شوي دي. د نوموړي په وینا وسلوال طالبان روغتیایي ډلو ته اجازه نه ورکوي چې د هغوی تر واک لاندې سیمو کې له خلکو سره مرسته وکړي، خو د وسلوالو طالبانو وینا ده چې دوی د واکسین د کارکوونکو مخه نه نیسي. بحرین وایي دوی د ترهګرو یو 14 کسیزه ډله نیولې چې پرې شک کېږي په 13 فبروري میاشت کې پر یو بس ته ترسره شوي بمي برید کې لاس لرلو او د لوړپوړو حکومتي چارواکو د وژنو پلانونه جوړ کړي وو. امریکا په روسیه کې د سلګونو مظاهره کوونکو نیول غندلي او وایي دوی د اداري فساد پر ضد د مبارزه کوونکي فعال الکسی ناولني ګرفتاری پریشانه کړې دي. او د شام په شمال کې د امریکي ملاتړ لرونکي د کوردي عربو یو ائتلاف وایي دوی د یو مهم ستراتیژیک هوایي مرکز څخه د اسلامي دولت وسلواله ډله ویستې ده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کلی کې پاکستان د ترهګرۍ د خطر له کبله د افغانستان سره په پوله د ازغن سیمونو لګولو فیصله کړې، خو د دې فیصلې پر ضد په پاکستان کې دننه او افغانستان کې ځینو خلکو د اندېښنو څرګندونې کړې. اداري وړاندې لیکي د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په ډاګه کړې چې په پاکستان او افغانستان پولې یې د ازغن سیمونو لګولو کار پیل کړی. د اداري په وینا کې وکتل شنو دا وخت پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ او سخت دریزی سره مخ دي، نو په داسې صورتحال کې به دا ازغن سیمونه د دواړو هیوادونو په ګټه کې وي. ادارې زیاتوي پاکستان سوسواری د دې خبرې گردان کړي چې دوی په افغانستان کې امن غواړي، ځکه چې افغانستان کې امن وي نو پاکستان کې به هم امن وي. او بیا که وکتل شي نو د پاکستان او افغانستان امن او ترقی د ټولې منطقې ترقی ده. ادارې اخري کې لیکي اوس چې پاکستان د امن په ځای کولو لپاره اقدامات شروع کړل، نو باید چې افغانستان حکومت هم په پوله د سار نظام غور جوړولو لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د سینیر چیرمن ویلي چې د سیاستدانانو، جرنیلانو، ججانو او د ټولو ادارو د احتساب لپاره د یو قانون او د یو نظام جوړولو ضرورت دی. د ادارې په وینا د ضیاء الحق د مارشل لا دور نه د احتساب سلسله شروع شوي، خو په دې ملک کې داسې کیږي چې د یو تن خو احتساب اوشی خبل تن قامی دولت اولوٹی او بهر ملکونو ته ولېږي او هیڅ تپوس تری نکیږي چې لکه بلې ملک دو قرضونو لاندې غیر شوي دي. ادارې اخري ګلی کې په داسې صورتحال کې د سینیر د چیرمن میار زارابانی خبره به هیڅ سم ده چې په پاکستان کې یو داسې قانون او نظام جوړ کړل شي چې د لوی وړو کې پکې یو شان احتساب وشي، او د دې رستو باید چې د خلک بیا ولسته هم ښکار کړل شي چې څوک بیا داسې جرأت نه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نېشنل انټرست مجلې د اټومي وسلو لرونکو گاونډي هیوادونو پاکستان او هند پر اړیکو د سیمې پر امنیت د غوډو اغیزو په اړه لیکنه خبره کړې. بلخوا نیوز ویک مجلې په لیکنه کې د افغانستان امنیتي وضعیت په تیر پاغه واد کې د اسلامي دولت وسلوار ډلې فعالیتونو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخې لغنی سي اجمل اور.
نیشنل انٹرسٹ مجللی کی پاکستان چې د ایران، چین، هند او افغانستان په منځ کې موقعیت لري، له یو پیچلي گاوند او لګڼو امنیتی مسلو سره مخ دی. مجللی کی په ایٹمی وسلو لرونکو نه پیژندل شوو هیوادونو کې پاکستان هغه هیواد دی چې ایٹمی وسله او پالیسۍ کې په دوامداره توګه د حالاتو ګواښونو مطابق ارتقا کیږي. مقاله لیکي د یو انداسې تر مخه پاکستان دا مهال د یو سلو لسو نه واخلې تر یو سل دیرش پورې اټمي بمونه لري. د مجلې په خبره د پاکستان اټمي وسلې د پوسټ تر استراتیجیکي څانګې لاندې دي او په پنجاب صوبه کې خودل شوې دي. مجله لیکي د پاکستان اټمي پالیسي نه داسې څرګندېږي چې دا په اقتصادي، سیاسي او پوځي توګه له زیات پیاوړي هیواد هند څخه د دفاع لپاره دی. د پاکستان او هند ترمنځ روایتي دښمنۍ له وجې اټمي مقابله زیاته شوې ده. مقاله لیکي د پاکستان او هند ترمنځ سو جنگونه هم شوي دي او په 2008 کال کې د هند ممبئی پیښې په اړه هم ویل کیږي چې دا په پاکستان کې تنظیم شوی و. نیشنل انټرسټ مجله لیکي د هند او چین په څیر پاکستان په خپله لومړۍ د اټمي وسلو نه کارولو پالیسي نه لري او ځان ته یې د اټمي او په عمومي توګه د تکتیکي اټمي وسلو کارولو حق ورکړی دی. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي اسلامي دولت وسلوالې ډلې په بیلابیلو هیوادونو کې د خپلو پښو پر ځای کولو هڅه وکړه، خو تر ټولو زیات په افغانستان کې له سختو حالاتو سره مخ شوي دي. په افغانستان کې د داعش ډلې د دوامداره بریدونو هلته په خلکو کې د ویرې پیدا کولو باوجود هم په عمومي توګه د افغانانو مقاومت د ستاینې وړ دی. مقاله لیکي په اسلامي دولت وسلواله ډلې کې د طالبانو پخواني او یا له طالبانو بیل شوي وسلوال شامل شوي دي. مجله لیکي په داعش ډله کې د دغو وسلوالو شتون هم د یادې ډلې په افغانستان کې د خپلو پښو په ټینګولو کې د پاتې راتللو څرګندونه کوي. مجله لیکي داعش ډلې د 2015 کال اګست میاشت کې لسو افغانانو پورې بمونه وتړل او ویې وشل. نیوز ویک لیکي د حالاتو ته په کتو سره دا به د داعش ډلې لپاره ډیره ګرانه وي چې د افغانانو ذهنونه ځان طرف ته واړوي. د برتانیې په یوې څېړنیسې اداره کې کارپوه حمید حکیمی وایي د طالبانو برعکس داعش ډلې له ځایي خلکو سره کوم رعایت نه دی کړی. نوموړی زیاتوي داعش ډله په بشپړه توګه د ځایي کلتور خلاف ده.
دا مشال ریډیو ده.
په روسیه کې پولیسو د اداري فساد مخالف سیاستوال الکسی نوالنی بندي کړ. په روسیې د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې زرګونه خلکو پرون مظاهرې وکړې. دا په روسیه کې په وروستیو کلونو کې د ولسي اعتراض تر ټولو پراخه مظاهره بدل شوې ده. پولیسو سلګونه اعتراض کوونکي کسان نیولي دي. فرشته جلالزه معلومات راکوي.
الکسی نوالنی هغه سیاستوال دی چې په روسیه کې د اداري فساد پر ضد غږ پورته کړی. هغه پرون د مسکو شار په زړه کې له خپلو پلویانو سره راڅرګند شو. د نوالنی د غیر حکومتي ډلې مسؤل رومان روبانوف پرون پر ټویټر د مظاهرې له جریانه ویډیوګانې او عکسونه خپاره کړل. په دې ویډیوګانو او عکسونو کې لیدل کېږي چې اعتراض کوونکو هڅه کوله چې د هغه موټر لار بند کړي چې پولیسو الکسی نوالنی پکې سپور کړی وو. د مسکو شار په دې مرکزي سیمه کې د مظاهرو ځانګړي پولیس راغونډ شوي وو. زرهاو مظاهره کوونکو د وشر میږي او د غلو مدافعانو نارې وهلې. و مظاهره کوونکو چې د روسیې د پیژندل شوی شاعر الکساندر پوشکین پر مجسمه ختلی وو د پوتین شپږ شعار پورته کړ، خو پولیسو په چټکۍ ونیو. د مسکو پولیسو پرون د الکسی نوالنی د لېږدونکي موټر د لارې پرانستلو لپاره سلهاو مظاهره کوونکي ونیول. د مسکو شار په هغو سیمو کې چې مظاهره چیان راوتلي وو د مظاهرو ځانګړی پولیس ډله ډله ولاړ وو او هلیکوپټرو یې هم څارنه کوله. د روسیې په کراسنویارسک شار کې د اداري فساد پر ضد په مظاهره کې خلکو له واکه د پوتین د لرې کېدو نارې پورته کړې وې. په روسیه کې وی غیر حکومتي ادارې ویلي چې تر 600 زیات مظاهره چان یوازې په مسکو کې نیول شوې دي. خو د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د مسکو د پولیسو په حواله ویلي چې د نیول شوو کسانو شمیر 500 دی. الکسی نوالنی په 2014 میلادي کال کې د مسکو د ښاروالۍ لپاره کاندید وو او په وروستیو کې اعلان وکړ چې په 2013 میلادي کال کې به د روسیې د جمهوري ریاست لپاره په انتخاباتو کې ودرېږي. الکسی نوالنی له خپلو پلویانو غوښتنه کړې وه چې په ټوله روسیه کې د اداري فساد پر ضد مظاهرې وکړي، خو کله چې پولیسو ونیو هغه پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې خپل اعتراضي لاریونونه جاري وساتي.
مشال اوس تاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام په 3 بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر وایي د هغه هیواد په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت د دې لامل شوی چې په لرو پرتو سیمو کې خلک د دولت پر ځای د مخالفینو محکمو ته مراجعه وکړي. دغه ټولنې ویان پرون یک شنبه مشال رادیو ته ویل دولت باید په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد مخنیوي په اړه جدي هلې ځلې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د عدلي وزارت که څه هم د اروپایي ټولنې د ادا نه ردوي، خو وایي چې په دولتي ادارو کې د فساد مخنیوي په برخه کې یې جدي هڅې پیل کړې دي. اکرام الله اکرام له کابل رپورټ راکوي.
په افغانستان کې اروپایي ټولنه وایي د دغه هیواد په زیاتره سیمو کې خلک د بی عدالتۍ او سخه زوريږي، او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد د موجودیت لامل د مخالفینو محکمو ته مراجعه کوي. د دغه ټولنه وایي عبدالله یادګاری د یک شنبه په ورځ اویل په ډیری ولایتونو کې ولسی وګړي د افغانستان قضایي سکتور ته د فساد د مرکزونو په سترګه ګوري، او خپلې حقوقي مسلې د حل په هدف د دولت وسلوالو مخالفانو ته وړي.
فساد په قضایي سکتور کې د دې لامل شوی چې خلک په لرې پرتو سیمو کې د مخالفینو ته مراجعه وکړي، او یا هم مخالفین یا شورشیان او همدارنګه جنگ سالاران دغه خلانو استفاده وکړي او خلک باندې خپل فیصلې تحمیل کړي. په همدې خاطر مونږ ویلو چې فساد سره مبارزه وشي او دغه سکتور تخفیف شي تر څو چې دولت حاکمیت په لرې پرتو سیمو کې
یادګاری له دولت غوښتنه کوي چې په لرو پرتو سیمو کې د خپل حاکمیت د پیاوړتیا لپاره د اداري فساد پر ضد هلې ځلې چټکې کړي. په همدې اړه یادې ټولنې یو اعلامیه هم خپره کړې، او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر مایک میلبن په حواله ویلي چې د مافیات فرهنګ له منځه وړل فساد ته د پای ټکی کېښودل دي، او باید افغان دولت په قضایي ارګانونو کې په فساد ککړ کسان له دندو لرې او پر ځای وړ او مسلکي کسان په دندو وګماري. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دوی به د مارچ د میاشتې له 26 نیټې څخه د اپریل د میاشتې تر 2 نیټې پورې په قضایي سکتور کې د فساد پر مسلې تمرکز کوي. دا یادونه ده چې د افغانستان په عدلي او قضایي سکتور کې د فساد په اړه په خاطر دی هم یو شمیر راپورونه خپاره شوي چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون او مدني ټولنو له دې عمله چې خلک په عدلي او قضایي سکتور کې د فساد د موجودیت په خاطر د مخالفینو غیر رسمي محکمو ته مراجعه کوي اندېښنه هم ښودلې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سمود مخکې ویلي وو چې د امنیتي او اقتصادي ثبات، سولې او یو شمیر نورو مواردو د عملی کېدو لپاره د عدلي او قضایي سیستم پیاوړتیا ته اړتیا لرو. بل لوري ته د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې په دولتي ادارو کې د فساد د مخنیوي په هدف بیلابیل ادارې جوړې کړي چې مثبت پایلې ورکړې ده. د دغه وزارت وایان امان ریاست د یک شنبه په ورځ د اروپایي ټولنې اداره نه کړه، خو یې ویل چې په لورو پرتو او نام نسیمو کې ورته پیښې رامنځته کیږي. نوموړی وایي البته په لورو پرتو سیمو کې چرته چې قانون نشي تطبیقېدلی، او یا هم خلک د نامنیو له امله محاکمو او یا هم نورو عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه نشي کولای، شاید دغه سی پیخ رامنځته شوی وي. خو موږ غوښتنه کوو چې ولسی وګړي باید مرسته وکړي او د فساد د شتون په اړه له مسؤلو ادارو سره خپل معلومات شریک کړي تر څو اداري فساد ورک کړو. ریاست ویل د فساد په وړاندې د مبارزې د ځانګړي ادارې په مرسته یې تیر کال 300 بیلابیلو قضیو ته رسیدنه کړې چې د فساد په مخنیوي کې مثبتې تمامي شوې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. اوریدونکو اوس ستونزې او سرکار اونیس پروګرام درته وړاندې کوو. د خبرونه زموږ همکار مجید بابر جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د خیبر قبایلی سیمې د باړې تحصیل ولس وای چې حکومت د دوی په سیمو کې د سرکاري روغتونونو نچکاری کوي. ولس اندېښنې لري چې د دې نچکارۍ له امله به د دوی صحي ستونزې نورې هم زیاتې شي، او باید حکومت د روغتونونو د نچکارۍ دا پرېکړه واپس واخلي. دا چې حکومت ولې په قبایلی سیمو کې د سرکاري روغتونونو د شخصي کولو پرېکړه کړې ده، همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
چې د دغه نشکاری خلاف به مونږ هر قسم قربانی لا تیار وو، او هیڅ اله به مونږ د اجازه نه ورکو چې دغه سپیټل پرایوټایزیشن وشي.
بولی ولې کې د چا په کروڑ وګښت خو مثال 50 روپے پرچه بګی، خو که په بولې کې چا په 100 کروڑ روپے د سپیټل وو هغه ته بیا 50 روپے نګدي.
پرائیویٹ اور گورنمنٹ دوارا پیو لیول باندې روانی د دوی په مینس کې یو معاہدہ وشي، دوی سروسز ورکوي عوامو ته.
د خیبر قبایلی سیمې د روغتونونو د نشکارۍ په موضوع زموږ همکار فرحات شیدواری دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د فاټا ډاکټرز اسوسییشن مشران وایي چې د قبایلی سیمو د صحت محکمې په قبایلی ایجنسیو کې د ځنې غیر فعال روغتونونو د نشکارۍ پریکړه کړې ده، او په دې کې د خیبر ایجنسی مرکزی روغتون هم شامل کړی دی. دوی وایي دغه مرکزی روغتون دی د نشکارۍ د فهرست نه وویستل شي. په دې حکله د فاټا ڈاکٹرز ایسوسیشن د خیبر ایجنسی څنګ صدر ڈاکٹر عاشق حسین مشال ریڈیو توای
چې ٹینڈر چت کې د 24 فروری د آج اخبار په هغه کې هډ کوارټر اسپیټال چې کوم د لنډی کوتل شو شوې د ای گریډ اسپیټال شو شو اول کوې دا نقصان شو چې څومره د سہولتونه د اسپیټال ته د ای گریډ سره راتله تا نه ټول دستی کټ شو. اسپیټال ما یار بور سره خکګي خو بیا به فیسونم د هرې خبرې زیاتګي دا ټول ټل یو ټیکادار چې یو شی په ټیکا باندې اخلي ای استاوز ما نه پاره نه او ډایریکټریټ چې کوم ذمہ دار خلکو هغه دا خبره وکړه رولز ریگولیشن او کمیسال فیس زیاتی مچ پرچه با پچوی اجداد اگوی خواه خواه ما چی او حد خوبی معلومی چه دا اگوی خواه خواه یا 50 روپیه نهی پا دا اگوی خواه خواه که بنی چه مثال دکه چه دا خواه خبر دوی چه لگی دا اگو با بولی لگی بولی و لگی دا چه پا کرون واقعش تا خوزا مثال 50 روپیه پرچه بگی دی خو که با بولی که چه پا 40 کرون روپیه دا اسپتال واقع اگو تا تا بیا 50 روپیه نگدی زکه چې شل کوډ روپې با پورا کوي.
د خیبر ایجنسی یو مشر حضرت ولی پردی وویل
په فاټا کې قبایلی علاقو کې حکومت هغه شانتي سہولتونه د صحت په مات کې خلکو له نه ورکړي کم چې د ریاست ذمہواری جوړیږي او دغه خلکو حقي. خو بهرحال چې د لګ ډیر څه ملاو دي وس حکومت دا کوشش کوي یا ځنې خلک ځنې واکداران دا کوشش کوي چې د موږ د خلکو نه د سہولت هم واخلي. نو دغه په خلاف باندې مونږ ټول په دغه خبره باندې متفق یو چې دغه نشکاری خلاف به مونږ هر قسم قرباني تیارو او هیڅ اله به مونږ د اجازه نه ورکو چې دغه سپیټال پرایویټایزیشن وشي ځکه چې د مونږ خلک پرایویټ علاج نشي کولای د مونږ د خلکو دمره واس نشته.
د خبر ایجنسی د مرکزی روغتون د نشکاری په لړ کې مو چې کله د قبایلی سیمو د صحت محکمې پلانینګ اینڈ ډیولپمنټ افیسر مستقیم خان سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې د نشکاری نه پس به په دې روغتون کې ناروغ خلکو لپاره فیسونه نه زیاتیږي بلکې دوی ته بتری نور ګټې هم تر لاسه شي او ډاکټران او پیرامیډیکس عمله به حاضری یقیني کړي. دوی وویل چې موږ په جنوبی وزیرستان کې هم دغه تجربه کړې ده او ډیره کامیابه ده او په دې حق لب ډیر زر د خلکو د پوهې لپاره یو غونډه هم را جوړو.
د خیبر قبایلی سیمې د روغتونونو ترڅنګ د نورو قبایلی سیمو د روغتونونو د شخصي کولو د موضوع می په فاټا سیکریټریټ کې د صحت د سانګې ډیپټي ډایریکټر ډاکټر محمد اسحاق مخې ته کې خوده او سر کې میتری و پختل چی ډاکټر صاحب د خیبر قبایلی سیمې د باړې تحصیل ولس مشال ریډیو ته ویلي دي چې دغلته کې د باړې لوی اسپیټال د فاټا سیکریټریټ اوس شخصي کوي او د هغې د وجې نه د هغوی وایي چې د مونږ په علاج کې او په نورو سہولتونو کې به مسلې راشي. نو تاسو دې ته څه جواب وایي چې ایا ستاسو دا فیصله ښه وه که نه؟
د حکومت خواهش ته دی چې عوامو ته په دا غوی په کور باندې په دروازه باندې دوی ته هغه سرویس ورک او د دې وجه نه دوی داسې اقدامات کوي چې هغې کې د عوامو دپاره هغه ټول سهولتونه ورکړی شي چې کم دوی تر اوسه پورې محرومه دي. د دې پرایویټایزیشن چې د خلک پته وایي حالانکې دا یو پبلک پرایویټ پارټنرشپ پته وایي دی کې دوی پرائیویٹ اور گورنمنٹ دوارا پہ یو لیول باندې روانی د دوی په مینځ کې یو معاہدہ وشي او هغه معاہدے مطابق به دوی سروسز ورکوي د عوامو ته. نو دی کې د عوامو لپاره د غریبانو لپاره د مریضانو لپاره ټول هغه فائدې پکې کتل شوې دي او هغه باندې دوی کار کوي. دا نه دا چې اسپیټال لاړو او د خرڅ کړې شو بس هغه د خپل منمانی کوي دا بالکل نه دا.
ډاکټر صاحب په دې نچکارای کې کمی کمی شعبی شامل دی، آیا صرف خلکو ته د علاج سہولتونه با چې کم ډاکټران ورکوي نو هغوی به د نیجی کمپنۍ ملازمین وي او کنه د علاج د پاره په اسپتال کې چې کمې دوایانې وي یا د تشخیص کم کارو د ایکسریز او نور هغه به حکومتي لړکی د دې جوړخ به څنګه
لکه څنګه چې سهار اسپتال شروع شي د دو بجو پر یو قسم ډیوټي نو سحر د اتو نه اونیس تر دو بجو پورې به دی مریضانو ته هماغه شان سروسز ورکوي هماغه شانتی به وي لکه څنګه چې ګورنمنټ کوي هماغه او پی ډی به وي هماغه شان سروسز به ورکوي دو بجو پورې په دې کې به دا هم وي چې بغیر څه د پیسو نه بغیر څه قیمته به دوی ته دوایانې ورکولی شي دو بجو پورې چې څومره اپریشن یې کېږي د دوی اډمیشن یي دا به ټول فری یي د دې نه علاوه که چېرې دو بجو نه پس کوم اپریشن یې دا کېږي نو د هغې به ډېر معمولي شانتې رقم وي ډېر معمولي شانتې رقم وي چې نن سبا خلک ځي په حیات آباد یا د ډبګرې یا د پېښور د پرایویټ هسپتال نه لي چې شپېته شپېته زره او دېرش دېرش زره روپۍ وي دا هغې مقابلې کې به دا وي او عوام به دعاګانې وکړي که چېرې دا یو ځل دا راشي نو هغې مطابق دغه شانتې په واډ کې به هېڅ پیسه نه اخلي پرایویټ رومز کې به پیسې نه اخلي دا به فري وي او تر پنځو ورځو پورې چې دې داخلي نو هغې پورې چې څومره دوایانې دا به ټول هغوی ته فري میلاوي
د دې نه مخکې یوه فیصله شوې وه چې ډاکټرانو چونکې د هسپتال نه بهر خپلې پریکټیس کوي نو هغوی هسپتالونو ته مایل کولو دپاره حکومت داسې یو فیصلې باندې غور کوي چې دغلته پرایویټ پریکټس یا نجی پریکټس اجازت ورکی نو بیا به هسپتالونو کې ډاکټرانو موجودګي ممکنه شي دا د هغې فیصلې یوه برخه ده
دا تقریبا داسې خبره ده چې په دې کې خو توجه به هسپتالونو طرف ته هم راشي د هغه خلکو کله چې دا یو ارګنایزیشن ته ورکړی شي یو فرم ته نو په دې کې زمونږ د ګورنمنټ سټاف یو خبره ما کوله چې زمونږ کوم یو سټافي ګورنمنټ چې کوم ملازمین کار کوي د هغوی باندې به هېڅ قسم پریشر نه وي هغوی به هغه خپل صحیح ډیوټي کوي او مغه ټایم څه چې کنې دوی نه به زیاتې ډیوټي اخیستی شي او که چېرې هغه خپل ډیوټۍ ټایم نه علاوه دوی هغوی سره د فرم سره د ارګنایزیشن سره خپل انډرستینډینګ باندې دوی غواړي نو دوی هغه ډیوټي کولی شي نو دوی یو پریکټس شروع کوي شي دا هغوی سره انډرستینډینګ باندې نو دې کې دا خبره هم ده چې ملازمینو ته مې هیڅ خطره نشته د دوی هماغه ډیوټي ده هماغه شانتي سرویس یې دی کله دوی باندې به څه داسې پریشر نه راځي دوی باندې به څه داسې زور زیاتې نه کړی شي خپل نارمل خپل صحیح نارمل انیسټلی چې کومه ډیوټي ده هغه به کوي نو دې سره به هغه حکومت عمدې باندې سوچ کوي چې عوامو ته 24 اور سرویسز ملو شي
ډاکټر صاحب دا فیصله آیا تاسو یوازې د خیبر قبایلی سیمې د باړې د دې ایجنسی هډ کوارټر د هسپتال باره کې کړی دا کدا په ټولو قبایلی سیمو کې به دا پروژه دا منصوبه عملی کیږي
نه جی دا خو د نور هسپتال په روزې ایجنسی کې دی او په درازین د کې دا وی کی هم دا شي غشوې دی چې راوي کیم دا یو شروع کوو نو دا شته دي نورم پروګرام کې شته دي جی
او دا به کله نه عملی شي دا فیصله به کله نه وشي
د دې خو جی تندر ورکړی شي چې تندر وشي باغې کې خپل هغه بیټس کولو شي تندر وګوري د دې کې خپل کمپټیشن یې فرم خپل وکړي کې نو دا هغه چې کوم ګورنمنت کوم طریقې کار دی باغې مطابق کې باغې کې چې کوم یو خو سرویسز ورکړي او باغې باندې یې ګریشي نو دا به هغه ته په کم قیمت باندې خې سرویسز چې ورکړي ډیر فائدې ورکړي عوامو ته نو هغه فم به پکې صادق کیږي نو په دې کې پروسس ته دا لکټې مخلي خو ان شاء الله چې ډیر زر به دا وشي ان شاء الله
ډاکټر صاحب په قبایلی سیمو کې د بنیادی صحت چې کوم مرکزونه دي ورته بي اچ یو ویل کیږي او یو دی ایجنسی هډ کوارټر هسپتالونه دي نو دا فیصله دا د نچکارې د عمل تاسو په بي اچ یو باندې عملی کوي کدا صرف د هسپتالونو باره کې دي
نه چې فل حال خو دا غټ غټ هسپتالونه دي او هغه کې شروع دا کوم کې چې لکه هغه د زمونږ لکه د خیبر ایجنسی تاسو خولې چې هغه کې سپیشلیست نه نو چې دا فام ته ورکړي شي نو هغه به سپیشلیست هم راولي او ان شاء الله تعالی چې هغه سره براشي دا هغه خپل یو طریقه کار وي نو دا فل حال خو دې غټ غټ هسپتالونو کې دي
ډاکټر صاحب د دې نه مخکې سموده مخکې یو فیصله شوی و چې په قبائلی سیمو کې هسپتالونو کې ډاکټران او چې کوم د عمله به هغه به نه راتله، نو د هغې دپاره بیا حکومت یو اعلان کړی و چې ډبل تنخواګانې به ورکوي او زیات سهولتونه به ورکوي، نو د هغې منصوبې مطابق آیا ډاکټران مایله شو دغه هسپتالونو ته که نه هغه منصوبه ناکامه شوه؟
نه جی، ناکامه شوې خو نه ده، ناکامه شوې بالکل نه ده. دې سره چې کوم مازیریانی دي او ډیوټي ده هغه مونږ ګورو چې دا په فضل سره ډېره ښه شوې ده او اوس خلک بالکل دلچسپي اخلي ډیوټیانی کوي او امید لرو چې دا به نورم ښه شي انشاءالله.
ډاکټر صاحب صاحب، بل پوښتنه مې دا ده چې د قبایلي سیمو په هسپتالونو کې په بی ایچ یوز کې د عملې د موجودګۍ د عمل باندې ډېرې ګوتې خلکو چتولې او تنقید پرې کولو، نو آیا تاسو ګڼئ چې د قبایلي سیمو په بی ایچ یوز کې او په هسپتالونو کې عمله پوره ده؟
نن سبا وخت کې خو انشاءالله تعالی چې کافی ڈاکٹران راغلی دی او هغه تقریبا هر یو سنټر ته دا بي ایچ یو ته فیسیلیټی ته دا رسیدلی دی، نو ان شاء الله تعالی چې امید لرم چې دا بالکل ښه کافی سټاف دی او دا عمل ښه کار کوي. لګیا یې په ډېر سختو سره اوسم قبایلو کې ډېر سختۍ دي، ډېر مشکلات دي، نو هغې باوجود الله په فضل سره لګیا دي.
ڈاکٹر صاحب، چې په قبایلی سیمو کې د یو راپور تر مخه د زیګون پر حال باندې د خزو د مړینې تناسب ډیر زیات و، نو د هغې د پاره په قبایلی سیمو کې د گاینکولوجیست یا د خزو ډاکټرانو تعیناتی ډیره ضروری وه، د هغې څه حل راووتو؟
د هغې حل خو لګیا دی، هلې ځلې ورته شروع دي، نوې ریکروټمنټ کیږي او دې سره اگر چې دا کمیشتا اوسم کمیشتا خو به هر حال اوس مونږ ته چې کوم ګورنمنٹ ریکروټمنٹ وکړو نو په دې کې مونږ ته ډېرې زنانه ډاکټر راغلي دي او هغه مونږ لګولي دي، نو انشاءالله تعالی چې راتلونکي وخت کې به نور هم راشي انشاءالله تعالی، امید لرو.
ډاکټر صاحب، د دې نچکارې په حواله سره یو عمومي پیغام تاسو ورکړئ، ځکه چې په قبایلي ولس کې ډېرې زیاتې اندېښنې دي، هغوی دې ته دا وایي چې یاره مونږ باندې به خرچې زیاتې شي او فیسونه به زیات شي، یو عمومي یو جامع پیغام تاسو دې له څه ورکوئ؟
زمونږ د طرف نه دوی ته دا پیغام دی چې حکومت چې څه کوي انشاءالله تعالی دا حقیقت دی، ایمانداری سره خبره ده چې دا صرف د عوامو لپاره کوي چې عوامو ته فایده ملو شي. د دې لکه ما دا هم زه تاسو ته وایم چې د دې اقاعده به میټینګس کېږي ایجنسی لیول باندې، به چې کوم د هسپتال جوړ شي د ایجنسی لیول باندې به یو کمیټي وي، هغه به هر میاشت د رپورټ شامل کوي، هغه به دا رپورټ ډایرکټریټ او فاټا سیکرټریټ ته راوړي او هغه باندې به خبرې کیږي. دغه شانتي په ډایرکټریټ لیول باندې به بل کمیټي، هغه به هر درې میاشتې پسو شپږ میاشتې پسو دغه شانتي نه هاو دولس میاشتې دا د دې باقاعده دې باندې به میټینګ کیږي چې دا څومره عوامو ته څومره فایده ورکوي او څومره امپروومنټ راځي، نو او د هغې ښه کولو کې به نور هم کار کیږي. نو دا یقینا زه دوی ته دا اعتماد سره او یقین سره زه دا خبره کوم چې دوی دې بالکل خاطر جمع لري او داسې هیڅ خبره به نه وي چې هغه به د عوامو خلاف وي، او انشاءالله چې دوی ته به د دې نه ډېره زیاته فایده وي.
دغه خلک سره دا یو یره ده چې دې سره به فیسونه زیات شي او د هسپتالونو کې به دوی نه زیاتې پیسې اخیستل کیږي، نو داسې کومه مسله خو به نه
وي؟ یره جی انشاءالله چې داسې خبره به بالکل نه وي. سچی سچ کوم اگریمنٹ وشي کوم فیصله وشي پاغه کې به مشران ناشتي هغه کې به خپلې کمیټې ناشتي، نو ان شاء الله تعالی چې هغه کې به دا ټول فیصله شي او دا هیڅ خبره نه وي چې چا ظلم به چې کوم د کیږي دوی سره، ان شاء الله چې دا هیڅ خبره نشته.
صحیح، اوریدونکو دا ودا نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وی نو زمون تر غوغوي ضرور را ورسوي. زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 30 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.